السلام علیکم د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. لومړی خبرونه. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له خوځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانۍ سفیره رویا رحماني او پخوانۍ افغان ډیپلوماټه هادي امیری ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په درشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلې او لا یې د پرانیستو لپاره هېڅ څرک نه لګي. تر خوا یې طالبان تورن دي چې په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو پریمانه حقونه نقص کړي او ډېر محدودیتونه او بندیزونه یې پرې لګولي دي. په بدخشان کې د موټر د اوښتو په پیښه کې اووه تنه مړه شوي او یوویشت نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روانو چپه شو. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې پروایي بلل کیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د یو سل او پنځه ویشت تنه مرستې خبر ورکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي دي چې په 2014 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تېره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړه انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړیو د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوي دي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. د وژل شویو لاریون کوونکو کارشمیري هم نه دي خبرې شوې. او د جهاد اسلام ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو پر مهال چې له سه شنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او تر 100 ډېر ټپیان دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو له ډلې 18 تنه ملکیان دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې څلور فلسطینی ملکیان چې د جهادي اغزیانو د جهادي اغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوې دي. د دې خبرونې دویمه نیمایي د ازادي راډیو یوې بلې اونیزي خبرونې ته چمتو شبه جلا شوې ده، خو تر هغې وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. شپږ سوه ورځې د علم بندې دروازې. له دومره زمان تیریدو وروسته هم هیڅ سرک نشته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. افغان نجونې وایي طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
طالب چارواکو د قطر له صدر اعظم غوښتي چې د دوی او د نورو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. او په پاکستان کې سیاسي کشمکش. مخکنی صدر اعظم عمران خان د محکمې د حکم وروسته خپل کور ته رسیدلی دی، خو صدر اعظم شهباز شریف پر خوشی کېدو انتقاد کړی. جزئیات به په دې خبرونه کې واورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نن په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقونو د څار ډلې یوې څېړونکي ازادي راډیو ته ویل چې طالبان هره ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټولو خونځیو د پرانیستو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي وایي طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له عملې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه،
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لا شپک سبب ورځو راهیسې مونږ په خپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په سر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وای چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د دې لپاره یو تګلارې تر لاس لاندې ده، خو د تیرو نشته یو وشت میاشتو له تیرې دوه راهیسې نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نه هم د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیه پونم وینچلی پر طالبانو ژغ وکړ چې نور دي د دوی د زده کړو مخه نه نیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بندي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. هغه طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وای چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندیدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د شونځي تړل او بیا ورسردانه معقوله دلایل لورای ښکاری چې دوی د ملت دوکور کوي، د ملت پسترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د شونځي بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نور کوي چې د ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیر شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتنې چې نجونه پلیشتي چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټول نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې له زده کړو منع شوې دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسی شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق د هغو نجونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله له درسونو پاتې شوي دي.
اورېدل مو چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ډلګي پورته د افغانجونو د ښوونځیو دروازې تړل دي. بیلابیلو طالبانو له لوړ پوړو تر ټیټ پوړو د ښوونځیو د بندیدو په اړه باندې بیلابیل دلایل وړاندې کړي دي او ښکاري چې دوی په دې موضوع سره یو خوله نه دي. د بیلګې په توګه باندې د دوی ځنیو چارواکو ویلي چې زمینه مساعده نه ده، لکه سورج وړاندې چې دوی د پوهنې اوسنی سرپرست وزیر وویل. ترخوا یې ځنیو نورو بیا د افغانستان کلتوري مسله بللې، لکه د طالبانو د پوهنې پخوانی سرپرست وزیر. او ځنیو بیا دا هم ویلي دي چې تر اوسه پورې یو نصاب نه دی او یوه طرحه نه ده جوړه شوې. دا هغه دلایل دي چې طالبانو د ښوونځیو د تړل کېدو نه راوروسته تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې څرګندونې پیاړه کړي. خو هغه کاره دلیل چې له مخې ولې د افغان جنو زده کړې بندې شوې لشپږم ټولګي پورته طالبانو داسې قانې ورکوونکې ځواب خلکو ته نه دی ورکړی، هغه څه چې په کور د ننناو تر خواهی په نړیواله کچه د دوی اوسنی رژیم تر سختې پوښتنې لاندې راوستي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره کتلي دي. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. دوه د ژمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشرۍ پلاوی په نه اعلان شوی سفر کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمیر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبد الله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدلی شي. بل لورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ژمنه وشوه چې د کابل او دوحې ترمنځ به تماسونه پراخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. همدارس د اسلامي مرتبه مسؤلین له خوا د قطر هیواد همکاریو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخه کې همکاري ته دوام ورکړي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړي کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درسه ډیریږي. دا به د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
دا افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې چل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مخته وړي، د 2020 کال په سپتمبر کې یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یو میاشت وروسته کابل ته ولاړ، چې هغه ځلې هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سږ کال د مارچ په 1 د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبان ویلی دی چې د قطر د صدر اعظم په مشي پلاوی څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري زیاته کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې جوار اندیښنه خي چې ملګرو ملتونو سازمان خپل دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه اوامر تعقیب کړي چې پر بنسټ د خصو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. یاد سازمان په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصول سره غړونه ده. ولدي سازمان غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د غوس دریس په غوړه کولو سره د خپلو خزینه کارکونکو له حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشور سره غړونه کړي، خو ځینې نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته په کتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوهې په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کار کولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکومت ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی چې دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره خوی ته اجازه ورکوي چې د خزو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د خزو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغه سې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی و. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړي ممکن ده چې پراتلونکو کې نورې خیر لاره ولټوي.
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوهې په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار د محدودیت په اړه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه، پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې د طالبانو لخوا د خزینه کارکونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډایونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند نه خطر سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسره دی چې د پاکستان د ستري محکمې رئیس د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو حکم ورکړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر خبرو او ترخوای چلن نیوکه کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور د دوران عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړو. هغه تیرش په خپل کور ته ورسید.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د سترې محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې عالي محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبه په هیڅ قضیه کې نه زندان کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خو د عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړۍ مظاهره وکړې چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نه هم د پاکستان په تاریخ کې د بنگلاديش تر بیلیدو وروسته تر ټولو تور ورسوه. شاغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د سترې محکمې رئیس وویل چې عمران خان صاحب ستاسو له لیدو خوشاله شوم. دا په داسې وی دوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد کې کړوي د خلادي ده. یو تورن محکمې ته راغله چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان لمخې بریدونه کړی دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نامنی چا کړی؟ عمران نیازی کړی.
بلورته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشل دي. اوبیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دی چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن به پروس نیول شوی نه، اختطاف شوی وو.
دوی زما د نیولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی زه اختطاف کړم. دوی ما ته زما د نیولو پاڼه د لومړي ځل لپاره پسندان کې راښکار کړه. دا د ځنګل په قانون کې ممکنه ده. پوځیانو زه اختطاف کړم.
د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د څپلو په خاطر نږدې 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. را پورونه مرکه او اوریدونکو
بیلا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي دي چې زنو مهم ټکی اورو.
په کالیفورنیا کې چاپیدونکو ټایمز اف سان دیګو رسپانه په خپل پرونی غنه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوی دي یو مطلب خبر کړي. د کډوال غواړي چې په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د اوباده محل دی او قانون د اعتبار د مودې د پایتراسیدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې پر اس پایته ورسیده چې ورسره د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې د لاسګو نظر کاټوالو برخلیک هم لې یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بیوزلو هیوادونو څخه د یو خجوند په هیله امریکا ته ځي. ټایمز اف سان دیګو لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوی د داسې ناولي وضعیت په لومه کې گیر شوی دی چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی. ورسپانه د حشمت الله حبيبي په نوم د هغه افغان خبرې راخستې دي چې وایي ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوي کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت خکېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې د داسې یو حالت تم نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغ خور ورسره ده د شپږو ورځو لپاره به بی حمامه او پاکو جامو تیروي. ټایمز اف سان دیګو ورسپانه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وای د هیلمندۍ او دعاوي کوي چې امریکایان به د نن امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او کدا کارونه کړي نو د ده او د ده د کورنۍ راتلونکي به تیاروي ځکه د په وینا دی له یو تیار ځای هلته راغلی دی. ملتری نیوز خبرونه منځنی ختیځ او په ځنګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداري ورکړی او د هغې مشرانې مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملټری نیوز زیاتوي چې جکپوړو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید له منځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځان وژونکي بریت د مسؤلیت ادعا ګرځي چې دې ډلې ومانه. په دې حمله کې لږ تر لږه 180 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې بریډ د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ پنيوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملټری نیوز لیکي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبريال دان لاموتي د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي، خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګه په وسیله.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com ترڅنګ البته زموږ په اړه د زموږ ټولنیزې رسنۍ هم سپاره فیسبوک، انستګرام، یوټیوب، ټویټر دلته هم مهم مطالب خبره کیږي. تر خوای نور ډیر جالب موضوعات پکې هم منتلشي او ډیر اسانه د وصل طریقه دا زموږ لپاره پانه سره زکا د مهم مطالب ولي کنه حل تشتاپ یو کلیک کاغلو سره یې تاسو کولای شئ. زموږ په پانه ته سرور خاره کې خو یادونه کوم چې چیرته وې پانه درته خلاصيږي پر همدغه سوشل میډیا یا فیسبوک او ټویټر او انستګرام د ازادي رادیو د زنیو فلټر شکو. البته د فلټرونو نشته دی چې هغه کولای شي تاسو زموږ په پانه سره یو ځای کی او په ډیره اسانه طریقه باندې تاسو هغه اټ انسټال کړئ خپل ټلیفونونو ته کې نو ډیر ژر بیا زموږ په اړه تاسو داخله د لشي وړاندې لدی چې سسیرا رسیدلی غږیز پیغامونه خبره کوم. پندستان کې چارواکو هغه ادارت کړي چې کني تیر څو ورځې کې په یاد ولایت کې کومه یګه خلکو نیول او شل په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې څو ورځې کې یو تصویر لاس پلاس کیږي چې په کې څو تنه سلمیان لري او تور یګي سره ولاړ دی او داسې ویل کیږي چې دوی دا یګنی ولې بیا ټپ کړي. د پندستان کې بیا طالب چارواکي وایي چې دا انزور شپک کال په خوانه دی او تازه داسې کومه پیخه نه ده شوی.
په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو درې ورځو یو انزور چې په کې له لسو زیات زلمیان ولاړ دي او یو توره ببره یې گئی رانیولی مخکینی پخې ورته په لاسونو کې اوچتی نیولی دي. دغه فیسبوک چلون کې دا وکوي چې یا د پیخه تازه د نورستان کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوی او نیول شوی یېګه خلکو په وهلو ټکولو وجلې ده. د فیسبوک یو چلون کې فیصل عمرخیل یا د انزور سر لیکلی دی چې په حیواناتو رحم وکړي. عمر خیل وړاندې لیکي چې وحشي ژوي مو د هیواد ښکلا ده، باید ترې ساتنه وشي او د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. دې ته ورته لیکنې او نظرونه نورو زیاتو کسانو خپاره کړي او له حکومت یې غوښتي چې باید د ځنګلونو او هلته د شته ژوو ساتنه وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې دغه ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ته زیان ورسوي. خو په نورستان کې طالب چارواکي بیا وایي یا د پیښه د کامدیش ولسوالۍ په ګوره کلی کې شپږ کاله وړاندې شوي او کومه نوې پیښه شتون نه لري. د نورستان اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
ایګي موضوع چې کوم پرون میډیا کې ډیر ګرم واغ خو موضوع بیګا تقریبا چې معلوماتو شو دغه کوم کله دی او کوم ساحه ده هغه خو تقریبا چې شپږ کال وړاندې د یو پیښه شوې ده. جمهوریت پښتو کم ده شول سوالي ته نږدې دا کومه لکان چې دغه تصویر کې ښکاری دا تقریبا ګیراور او زنی د بچو خوندان دغه وخت کې اگر که کشران دي شپږ کال مخکې دا پیښه شوې ده وسنه پیښه نه ده.
هغه وایي د طالبانو به واکمنې دوه څخه ورسته خپل ټولو ادارو ته امر کړی چې د ځنګلي ژوو د وژنې او ځنګل وهنې په کلکه مخنیوي وکړي.
کله چې دغه تصویر نشر شو وایرل شو په سوشل میډیا کې مخکې نه هم خلکو ته آگاهي ورکړي دغه ټیم نه دوه ورځې کې چې ټول قمندانان او ولسوالانو ته د متحد المال مکتوبونه هم استول شوي دي او سره په ټلیفون هم رابطې شوي دي تر څو داسې کومه پیښه رامنځته نشي په نورستان کې. چېرته دا ځنګل له منځه لاړ شي یا وحشي ژوي له منځه لاړ شي د نورستان هغه ښایست او نورستان چې کوم شهرت دی نړیوال سطح سره یا ملي سطح سره نو دغه هم زیانمنېږي او نورستان ښکلا سره خرابېږي. نو دغه خبر ته ان شاء الله اسلامي امارات سره پسله متوجه دی او دا کار ته څوک نه پریدي.
د کامدیش ولسوالی یو تن اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله یې لنوم خودلو او واسب تولو ډډه کول ازادي راډیو ته ویل په ټولنیزو رسنیو کې خبر شو بیا کس پوخانه دی خو اوس هم په سیمه کې د وحشي جوخ کار دوام لري. هغه راته ویل په نورستان کې یېګه پړانګان لیوان او نور چیرون کې ځناور شته دی. د دوی پر څاروي او بریدونه کوي. هر کال ورته ګڼ څاروي خوري نو دوی هم اړ کیږي چې لمنځه یوسي او ځان یې له ضرر خلاص کړي. په وینا چې یوازې د تیر ژمي په موسم کې په برګي مټال او کامدیش کې تر پنځو پورې یېګې یو شمیر پړانګان لیوان او نور وحشي څیرون کې حیوانات وژل شوي دي. د نورستان اوسیدونکو به د ولایت په ځنګلونو کې واورین پرانګان زمریان توري او نسواریږي ځنګلي پیشوګانې بیزوګانې غرسان چرګان او نور ژبې شتون لري چې لای ساتنې ته پام نه دی شوی. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغه ولایت د ژوو د خوندیزۍ او ملي پارک په نوم نومول شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالوارث د لغمان ولایت د ورشاو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زمونږ د ورشاو ولسوالۍ کې د افغان بیسیم دغه کومه شبکه چې دا ډېره یو ضعیف ترینه شبکه ده، ډېر ضعیفه کار کوي، خصوصاً انټرنیټ په حساب باندې. خو دوی خو خپله کارونه مخکې بوتلي د انټرنیټ په حساب باندې. هغه انټرنیټ پیا چې کوم ځای کې لګېدلې دلته غږیز پیا بل ځای کې ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه عبدالله ابن کندارا څخه خبر کوم. تاسو ټول کارکونکو ته جالا پاک عمر دار کې ژوند یو اوسې زموږ عمرونه د خدای دار کې چې دا خبرونه تر موږ ټوله پر را رسوي. دا د افغانستان انټرنیټ دا ولې دونه ګران دی؟ دا خو ته لږ ارزانه کې دا خبرونه خود سره شیر کړي. دا ولې دا ظلمونه شروع دي؟ په دغه توره شپه د خدای پاک ته په ژوند نه رڼا کوي، نو خو نه یار یو د خپل واسه ظلم کوي. دا خبره دار شاز له درد کوي.
سلامونه نیکی هیله دی ازادۍ رادو کارکونکو ته او ریدونکو ته. علامه ممنون د کارت سخینه ور دا یو مشکل دی موږ چې په دې برق بيدونه راغلي. دغه د حکومتي چارواکو سره نشر کوي امارت اسلامي، فقط نوم امارت اسلامي د نور چور د چور. دا د برق بيدونه راغلي نه تر د ماده موږ د ګورنر ټول بس بخي مصرف پکې زیات کړی دی. دا ول د سکی د ملت نشکی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هلی وایم. زه غواړم محمد خبر کوم د ننګرهار ولایت خوی ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکا صفه وګڼل ورو او ډیر مشکل دی موږ ته. او وس ماشومان ټول مریضان لرو، زم وبدي او ګویا د مساغین وب استعمالو او صفه وب ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو دولارې خیری بنسټونو یا پښتون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړ کې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زمانم سیف اللہ د روزګان د ولایت گزاب د ولسوالۍ ولی کې د ولیر زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو دوا کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې. نو په داخلي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
او ساسر علی گلی پیغامونه وبیا مو گیاو پیاو د خبرونو پوغدو کې د ازادي رادیو درته نشرو. خو هغه شمیره چې درته اچو ده زموږ د واتس اپ شمیره ده کولای شي د خپل سونز اړوند هغه مسایل چې ساسي په سیمه کې ورسره لاس وکړیواني است او واړی رسنی شي حیو حلار ورته پیدا شوی ای ترخوا هغه مشکلات چې د حل لپاره کوم څراک نه لیدل کیږي او تاسو واړی هغه رسنی سکي مخسر پر همدې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږ دی خپل صوتي پیغام ساس پیغام با زموږ کاران راخلی او بیا به په بیا لا بیل خبرونه کې درته نشرو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی یو ځل بیا به هم ورو ګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته